السلام علیکم ازادي رادیو اوري اته بجې شوې لاند خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ نصیر احمد فائق د طالبانو لوري د بشري حقوقو د سرغړاونو د څارنې د ادامې غوښتنه کوي. په نیویارک کې پرون له جنسيتي اپارټایډ سره د مبارزې په نوم غونډه کې نصیر احمد فائق د هم ویل چې د افغانستان له خوځو ماشومان سره د بشري مرستې نه لري.
I urge you all and all Afghan
دوی ازلتا سه ټول نړیوالو شریکانو غواړم چې د بشري حقوقو لسرغړاونو د څارنې میکانیزم او بشري مرستو ته دوام ورکړي. څو ډاډ تر لاسه شي چې په افغانستان کې مرستيالمانو په ځانګړي ډول خوځو او ماشومان ورسي.
Particularly women and children.
د غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ، یو شمېر هیوادونو سفیرانو او د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو هم برخه اخیستل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی سره د یو شمېر نورو موضوعاتو په ګډون د افغانستان په اړه خبرې کړي. یوسف بورل په خپل اکسپانا پرون لیکلی چې په دې خبرو کې د افغانستان او په دې هیواد کې د نجونو او ښځو پر وضعیت هم بحث شوی. تر دې مخکې پرون د پاکستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د تایوي میغونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي تام ویس سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د آسیا د اولمپیک په سیالیو کې چې نن پیلېږي چا کال د افغان لوبغاړو دوه ډلې برخه اخلي، یو هغه چې افغانستان چین ته تللی او بل هغه چې له نورو هیوادونو چین ته روانه شوې. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر اتل مشواڼي په خبره یو سل دیرش نارینه لوبغاړي پرون له کابله هنګ رویتا پالوتکه کې تللي. بلوتا د جمهور نظام پر مهال د اولمپیک کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د ولس خزینه لوبغاړو یوه ډله به د افغانستان له درې رنګ بیرغ سره په سیالۍ لوب کې ګډون کوي. دا لوبغاړي افغانستان بهر شوم کې اګر شوې د چې د آسیا اولمپیک لوبین د چین په هنګوي خار کې پېښ. د ایران د بشري حقوقو څار ډل چې په ناروې کې میشته دوی ایرانی ځواکونو پر وڅ کال قصد د اعتراض کوونکو سترګې او مخ په نخښه کاوه او هغه یې ځپل. په ایران کې دوه ویش کلنې محسامینی ترمړینې اوسه اعتراضونه پیل شول. محسامینی د پولیسو په توقيف کې دروهل او شګنې وروسته به صدا شو او بیا په روغتون کې مړ شو. د ایران د بشري حقوقو د څار ډلې پر راپور کې چې پرون خبر شوې راغلي یوازې د یو سل اته تیر شه اعتراض کوونکو په سلو کې د ټپونو نخې ثبت کړې. او د ارمنستان په پلازمین ایروان کې پولیسو په لزګونو لاریون کوونکو نیولې. د ارمنستان پولیسو پرونو وویل سلور اتیا هغه کسان نیولې دي چې د پولیسو د امر اطاعت نه کوي. د ارمنستان اپوزیشن د لوبیا معلومات ورکړي چې تر اوسه شاوخوا 350 اعتراض کوونکو نیول شوی دي. په نیول شویو کسانو کې د ارمنستان د پخوانی جمهور رئیس رابط کوچارین زوی لیون کوچارین هم شامل. د ارمنستان د اپوزیشن مشرانو پرون لواکه د صدر اعظم نیکول پاشانیان تدل کې د لپاره خپل پلویان وښتل چې لاریون اعتراض کوونکي وایي چې دوی به خپلو لاریونونو ته تر هغه دوام ورکړي چې پاشانیان له واکه لاس نه وي اخیستی. تاسو ازادي رادیو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو پروګرامونو نیمه نړۍ چې د خوځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده. او تر خوای درسي ساعت چې د افغان جنو لپاره هغه چې طالبانو یې خونځي تړلې دي دا غیر لپاره ځانګړي شوی درسي ساعت خبري کې خلاغه وړاندې سو راپورونه. د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي تر هر څه مخکې هیواد غواړي چې هغه تر هغه وروزه په چل افغانستان ورسي. انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو می غونډې ته په وینا کې په طالبانو غکړې چې د دې بریدونو مخاوني سي. بلورتا د پاکستان د امنیتي وضعیت په تړاو د خبرو لپاره د اسلام آباد یو پلاوی په کابل کې دی وایي چې د طالبانو یې یو لړجمنی اخیستې دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي د افغانستان د خاورې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه غندي او باید د حمله ودرول شي. انوار الحق کاکړ پرون د ملګرو ملتو کلنې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان د افغانستان لخوا د ورکونکو تر هغه ورو په ځپلو بوخت دی.
Pakistan's first priority is to prevent encounter.
The Pakistan lumritob da de chila Afghanistan na da rarawani trahkari makhawuni wal shi wa zabal shi. Pakistan la puli pore ghara turisti briduna che da Pakistan parzid kigi ghandi. Da hamle da tahriki Taliban Pakistan da ish aw nur dal la khwa da Afghanistan la khawri kigi. Muktal la Kabul sara da di briduna da makhniwi la para da hamkari palatakiyo.
Katam Afghan Taliban bia bia weelidi چه چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې په بل هیواد کې بریټ وکړي. خو بیا هم لیدل کیږي چې پاکستاني چارواکي په دې شمنه باور نه کوي. په کومه ورځ انوار الحق کاکړ په نیویارک کې د خبري د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته کولې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف تورانی امریکا شخته وویل چې افغان طالبانو له د سره په کابل کې شمنه وکړه چې د هغو یاغیانو پر ضد به جدي اقدامات وکړي چې د پاکستان امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. د شاغلی دورانی په خبره د شمنه د پنځنبه د ورځې د خبرو پترس کې وشوه چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکړي. د دې لیدنې کتنې پر مهال دواړو لوریو همداراز موافقه وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډې پولې د امنیتي وضعیت د څارنې لپاره به سلام مشورو ته دوام ورکوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان دننه د ګڼو بریدونو مسولیت منلی دی او اسلام آباد بیا بیا دا خبره کوي چې د ډلې افغانستان ته پناه وړې ده او د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په پاکستان کې حملې ډېرې شوې دي. افغان طالبان وایي د دې په ځای چې پاکستان نور ملامتوي خپل کورنۍ ستونزې په خپل هواره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس چیلانی د پنځشنبه په ورځ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو پر ضد جدي ګامونه واخلي. شاغلی جیلانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د ترکیې له دولتي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان څنګه په شمول د ترهګرو ډلو شتون نه یوازې د پاکستان لپاره د ټولې سیمې لپاره د ستری اندیشنې وړ خبره ده.
اوریدل مو چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو په عمومي کلنې غونډه کې دا کړی چې ترهګر له افغانستان د دوی خاورې ته ورځي او هلته یې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس چیلانی هم ورته ادعا کړې وه او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو هم دا ډول څرګندونې کړې. خو پښتنه دلته راولاړېږي چې پاکستان څنګه تر دې حده مجبور شو چې په نړیوال سټیج د افغانستان شکایت وکړي او آیا پاکستان خپل لمن اور نه دی اخیسته؟ دی او ډیر شمیر نور پښتنو ته د افغانستان د مخکینی ولسی جرګې په خوانی مرستيال نذیر احمد احمدی یو مرکه کې جواب ویل.
مشکلات څه ده؟ دا څنګه منو په افغانستان کې به مختلفې ډلې موجود وي. خو دا موضوع تمر نه و چې دا د نیویارک یا د ملل متحد په یو غونډه کې عادیږي. دا د دوی داخلي موضوع ځکه طالبان پر اتا کې د دوی ډېرې حاله ځلې کړې وي او ډېر کومکونه هاته یو تر کړی وو او که تعلقات طالبانو تر لري دوی په خپل مشکل په خپل منځ کې سره حل کړی وای نو چې د افغان ولست او د یو مملکت ته په ځانې سبب جوړیږي نو په دغه مورد باندې موږ متوینې شو چې همیشه دغه د ماران چې څوک ساتي د مرګ دی لمر نه وي نو په دې کې باید دوی ګلونه کې دا د دوی ساختار او په دې کې دوی حل ځلې کړي لري طالبان جوړ کړي دوی نو اوس په دې خپل مشکل یو سره په خپل حل کې.
احمد صاحب دا ستاسو خبره د طالبانو ویان هم بیا وخت زبیح الله مجاهد دوی ته کړي و چې خپل داخلي ستونزې د پاکستان په خپل حل کړي، لیکن په داسې حالت کې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم د جمعې پروس په نیویارک کې دا خبره کوي، یو ورځ مخکې تر دې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی د ملګرو ملتونو د غونډې په حاشیه کې له بهرنیو رسنیو سره دا خبره کوي چې په افغانستان کې هم داعش خراسان څنګه فعال ده، هم تحریک طالبان او هم نورې ترهګرۍ ډلې، دغه ترورستي ډلې چې په دې سیمه کې دي او تاسو هم دا تایید کړئ چې دا هڅه ممکن وي، څومره جدي ښکاري؟
وکن کدی ته خاصه پاملرنه ونسی دا نور هم چې دکیږي دا د منطقې لپاره مې خطر جوړېدا دی. نو د ما په ان باندې اوس وخت کې باید جامع جهانی په کار سی په افغانستان کې یو مسول حکومت رامنځته کی ترڅو پوری هغه د دې جواب ګو ټول نړیوالو ته ووسیږي.
احمد صاحب پخوا پاکستان څو ځل د خبرې هم کړې وی چې په هر ځای کې چې د پاکستان مخالفان وي ممکن دوی وځپی، څنګه دوی کولای شي چې دا وځپی؟ د پاکستان دننه هم د دوی مشکلات زیات دي او لکه څنګه چې دوی ادعا کوي چې د افغانستان خواته اوړي، نو آیا دا خطر شته چې دوی د افغانستان دننه هم عملیات وکړي؟
دا به هیڅ کوم د سپاسانی تر دا اونیسی کولای شي یو بل مملکت کې داخل شي او عملیات پر سر کړي، ترڅو هغه وجوهات لري هغه خپل حالات په ایجابي نو سرته حالات نه رسیدلې چې موږ یو ګاونډي مملکت پر بل ته د کورنۍ مشکلات وی او په دغه رقم حالات کې هم پیغام نه سي نو دغه دخمونه تازه کوي او دغه رقم زه د دوړو ولسونو په خیر نه ګڼم، نه دي هم پیغامو ممالکو او نه دي ولسونو ځکه افغانستان پاکستان ولسونه دیر مزدیر او بسر یا اوس ټول مشکل ولسونو ته دا په افغانستان کې کوم توریږي او په پاکستان کې هم دا د طالب په نامه او د ټي ټي پی په نامه د پښتنو یا د نور اقوامو مشران ټول دلته لمنځ ځي، دلونو ته ځي، د غوی جایدادونو لمنځ ځي، نو دا یو غټ مشکل ده. نو د دې لپاره یو حل لاره ډیره ضرورت ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل اندیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او څنګهلې نومه د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د واشنگتن په منځګړیتوب د اړیکو د اډیکېدو هڅې روانې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وايي کلیریا سره روغه وشي لدی سره به په منځني ختیځ کې وضعیت یو مخ بدل شي. سعودي عربستان هم هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له اسرائیل سره یې روابط عادي شي. زیاتې په دې راپور کې واوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وايي هیواد یې د یو تاریخي پرمختګ په دور شل کړي چې په نتیجه کې به له سعودي عربستان سره روغه وکړي. د ملګرو ملتو عمومي کلنۍ غونډې ته پرون بنیامین نتنیاهو په خپل وینا کې وویل چې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ سوله په حقیقت کې د یو نوي منځني ختیځ تر رامنځته کېدو سبب شي.
موږ د ډیر ډراماتیک پرمختګ په لور درومو، د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د تاریخي سولې په لور. داسې سوله به د عربو او اسرائیل ترمنځ د شخړو له پایت رسیدو سره ډیره مرسته وکړي. اکثر عربي هیوادونه به هڅوي چې له اسرائیل سره خپل روابط عادي کړي.
په دې ترڅ کې د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي دي چې ورس په ورس له اسرائیل سره اړیکې نږدې کیږي او دا لومړی ځل دی چې واقعي او جدي خبرې روانې دي. اسرائیل درې کاله مخکې د سعودي عربستان له دوو متحدانو او گاونډیو هیوادو متحد عربی امارات او بحرین سره د اړیکو د اډیکېدو تړون لاسلیک کړ. د امریکا متحد ایالاتونو په دې لټه کې دي چې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ داسې تړون لاسلیک شي چې له مخې سعودي عربستان د امریکا د دفاعي تړون په بدل کې له اسرائیل سره اړیکې عادي کړي او واشنگتن لري یا سره د ملکی اټومي پروګرام په پراختیا کې مرسته وکړي. همدارس د فلسطینی دولت ته جوړیدو په لور پرمختګ وشي. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور هر راز دا ډول موافقه ممکن لخندونو سره مخامخ شي ځکه چې ریاس له فلسطینیانو سره د سولې په خاطر فشار راوړي او د نتنیاهو حکومت د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو سخت دریځ ښکاري.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لیره مننه درنو اوریدونکو چې تر دم غړي پورې را سره وي او ز مخبرونه مو اوریدا وړاندې می هم یادونه کړي و چې د دې خبرونه په لوی برخه کې 219 پروګرامونه زموږ نیمه نړۍ او درسي ساعت خبريږي. لومړی نیمه نړۍ د خوځو لپاره د ساده رادیو زنګړي خبرونه او بیا درسي ساعت چې د زده کړو لپاره جلا شوی پروګرام دی تاسو اوریدل شي. خو وخت ولرئ.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندول لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی
دا چې له کورونې لغړو سره سیاوجې ناس یو تا ته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه او کنه تو وخت کې شاید هغه ته نږدې مرګري خو خو دا فکر کې شاید بل څوک یې
دی. وی داسې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې یو شمیر نارینه د کورونې پر خځو باندې بی ځای نه حق شک کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومې بدې پایلې لري؟ د شک کولو رواني زیانونه کوم دي او د اسلام دین په اړه څه وایي؟ نن امدا موضوع چیرو ملتي موکړي. قدر من اردونکو د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میرمن او میړه ترمنځ باور اعتماد او درناوی اساسي او اصلي اصل دی. تجربه خود لیک چیرې درناوی او اعتماد نوي د ژوند ټول چاره ګډي وډي کیږي. یو بلته ن درناوی او بې باوري د کورنۍ آرام فضا پلانجو او شخړو بدلوي. ځینې وخت بیا ګډ ژوند د همدې بې ځای شکونو له امله له منځه هم ځي، ځکه شک هغه څه دی چې د وخت په تیریدلو سره د انسان ذهن د منفي خواته بیایي. د مقابل کس نیک عمل غلط ورته ښکاري. شکمن کس شک ته د حقیقت فکر کوي. شریفه چې د یو میرمنې مستعار نوم دی وایي چې په کم عمر زاړه سړي ته واده شوي، اوس یوه لور او درې زامن لري. دا چې دا ځوانه او میړه یې زوړ دی، په دې باندې پرته له کوم ثبوته شک کوي.
سندش کالون شده این کلاگی مثلا برش میگه
خمری زیاد شوری طول ور توایی چه ده زوری خزه ده زوانه ده ده هم دیلو پارا چه زدیر ور نوردائیم پا ما بندی پرتله ده چه کم نوم نصب کرمی و گوری شک گوی را توایی چه ده زوان میده واره پا هم ده خبرمو جنگ شو زیبو وحلم ده پلار کورتای ولی گلم ده پلار کورتا هم را پسی راغی ویلی چه تا ولی ویلی چه زیبو وحلیم او پریخیم ما چې تر هغه ورته ویل چې کله مې داسې ویلې تیزاب یې مختاره وشیندل.
د روان شناسانو په باور شک تر یو حد لار انسان سره مل وي، خو د ځینو خلکو شک بیا په ژوند کې د تباهۍ لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي اغلی اندړ وایي چې یو شمېر نارینه پر میرمنو باندې د ټلیفون پر زنګ او پیغام هم شک کوي.
دا چې له کورنۍ له غړو سره یو ځای ناست یو تاته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکې نه کې یا پټ کې په دغه وخت کې شاید هغه د تا نږدې ملګری خو بیا دا فکر کوي شاید دا بل څوک وي، ځکه په دغه وخت کې ډېر شک کوي، ډېر بد تاثیر کوي. یعنی زه په دې ناامیده کېږم چې یعنې په ما کورنۍ اعتبار نه لري، دا ماته ناامیدي راکوي. یعنی د خور یا د ورور یا د میرمن د خاوند ترمنځ مشکلات ډېر راځي، پاره خبره کې نو بیا جنجال راځي، زیاتره وخت بیا بېرته تانم ورکوي. یعنې مخکې له دې چې دی شک وکړي باید هغه پوښتنه مخامخ ورته وکړي چې دا زنګ د چا و څوک و، او که په دې مثلا هغه خپله باید هغه میرمن ورته وایي له هېڅ وخت له خاوند یا له ورور څخه دا خبر نه پټوي. هغه ورته وایي خو دوی که د شک په سترګه ورته ونه ګوري دغسې سمه پوښتنه ورته وکړي هغه به بهتره وي.
اغلی اندړ زیاتوي اوس مهال چې له کور څخه بهر طالبانو پر میرمنو باندې چاپیریال تنگ کړی، ژوند یې ورته سخت کړی، بې شمېره بندیزونه یې لګولي، په کور دننه بیا د ځینو نارینه وو له لاسه ښځې آرام نه دي.
نه د باندې تګ اجازه لري، نه په کور کې ډېر موبایل استفاده کولی شي، طبعاً هسې موبایل استفاده کې چا سره دومره مصرفوي. دا خبرې ښځو ته طبعاً همیشه کېږي، نه د باندې راحت دی نه د کور په داخله کې. ښځه هېڅ وخت خپلې غوښتنو ته نه دي رسېدلې، نه رسېږي په د افغانستان په دغو نارینهوو باندې چې دوی مثلا افغانستان کې ډېر دا ډېر بد نارینه دي چې نه خود کور په قراره پرېږدي نه د باندې پرېږدي. زیاتره وخت خلک نه ته د خودکشي سبب هم شوي دي چې په خویندو یا په میرمنو باندې داسې شکونه غله ځونده ناامیده کوي.
میرمن اندړ له نارینهو څخه غواړي
له نارینهو هم دا خواهش ده چې هېڅ وخت په خپلې خور باندې په خپلې میرمن باندې دغسې بې معنا شکونه ونه کړي. هغو ته لږ حق خپل حق ورکړي، هغه لږ په خپله خوښه ژوند کولو ته پرېږدي. یو خو د باندې او طالبان حکومت دولت هر څوک چې ده په ښځو باندې قیدګري اوس کړې ده، دی حداقل په کور کې دی ته لږ خوشحالي ورکړي چې کور کې خو خسته نه سي، ورته ژوند ورته تریخ نه سي. ښځه ډېر خفه کېږي، مثلا بې جایه بې معنا شک چې یا د ورور له خوا سي یا د خاوند یا داسې بل نارینه له خوا په یوې میرمن څه شک راسي، هغه باندې ډېر روحي فشار راځي.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې یو شمېر نارینه آن په خپلې مور باندې د دې لپاره چې یوه ښځه ده شک کوي.
نارینه پر خپل میرمنو باندې پر خپل خویندو باندې حتی داسې نارینه شته چې پر خپل مور باندې هغوی شک کوي، یو ډول په هر حالت کې شک کوي ورباندې، مطلب که هغه تعلیم کې دوی شک کوي ورباندې چې دا تعلیم په خاطر نه چې دا نورو مسایلو په خاطر باندې د کور واړي بیرون وځي، که هغه موبایل کاریم پر هغې شک کوي، د هغې په دوستانو باندې شک کوي. یعنی په ډېرو مواردو کې نارینه پر خپلې ښځینه باندې شک کوي، او دغه شک د دې لامل کیږي چې د دوی ژوند سخت شي، د دوی په ژوند کې هغه چې به توس یا هغه څه مخته لاړ نه شي. ځکه کله چې په ژوند کې په اړیکه کې هغه هر ډول اړیکه شک رامنځته راشي، نو هغه اړیکه به څنګه چې په کار یې هغه څه مخته نه ځي. بل دا شک کول دا ازما په نظر باندې خپل ډول پرواین ناروغي ده، ځکه یو انسان چې اوسنی لیدلی، یو انسان چې په یو څه باندې معلومات دي ترلاسه کړي، یو څه شواهد ورسره نه یو هغه پارشي باندې شک کوي، نو دا خپل یو ډول ناروغي ده، یو ډول منفي ناروغي ده. یعنی د انسان د ذهن داسې شوی چې یعنی دا منفي ډول تسوق شوی اوسي، دا شک ور باندې ونه کړي. هغه مثال تلیفون په درلودو، یا که د کور نه د باندې پوتوي، یا که د خپلو خویندو مېرمنې یا د مور یا د کورنۍ د نورو ښځینه بهرنۍ اړیکې اوسي، دوستان اوسي، خپل خپلوان اوسي، نو دا شک ور باندې نه کوي. که چېرته څوک تعلیم ولري، خو دا مثلا خو هغه نارینه چې هغوی تعلیم نه لري، هغه بیا په دې مسله باندې نه پوهېږي چېرته شک په څه مطلب باندې، شک به کوم ځایونو رامنځته کړي. خو زه وایم چې نارینه دا یو ډېر بې معنا کار کوي چې دوی شک کوي، دا یو ډېر چټي کار دی چې دوی بې ځایه په ډېرو نه موضوعاتو باندې پر خپلو ښځینو باندې شک کوي، او همدغه شک د دې لامل شي چې بیا د دوی په ژوند کې تر دې پورې شي ژوند دې له ډېرو زیاتو کړاوونو سره مخ شي.
د دې کس په وینا د ژوند خوښي په اعتماد او باور کې نغښتي. دا زیاتوي چې په میرمنو کې هم ځینې بیا داسې دي چې د کور پر نارینه و شک کوي.
مونږ چې ژوند کې هر اړیکه مختلف، مونږ چې ژوند کې له هر اړیکه سره مختزو، هغه غیر شک ډیره خه مختتل لسی. که چرته خاوند او میرمن ووسی کدوې په بل باندې شک ولري، دا اړیکه هیڅ وخت سره مختنځي. ځنې خزینه مشته په خپل خاوند باندې مثال شک کوي چې دا بهر کې نور خزو سره نور جن سره اړیکه ونه لري، یا مثال د کاروبار باندې شک کوي، یا په نور مسایلو باندې. تا داس خزینه هم سره په خپل خاوند باندې داس خویدات لګولې چې مثال ته د بیرون شپانه کې ملګرو دوستانو سره په عموم کې. خو په غوښتنې ټولنه کې بیا نسبت له خزینه نه نارینه بیا ډیر شک کوي. مثال خپل تخپل خویندې مېندې تعلیم ته نه پرېږدي، حتی ډاکټر ته تک بندیز ور باندې لګېدلې، بازار ته هغوی نه پرېږدي چې هغوی لاړ شي ځان ته کالي واخلي، یا نور هغه سودا چې دوی په ورځني ژوند کې ورته ضرورت لري هغه واخلي. زما په نظر باندې یو ډول ناروغي هم ده. د ناروغۍ تر څنګ باندې دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی چې زموږ په ټولنه کې بدبختي باید ده ووایو چې زموږ د ښځینه تر څنګ ډېری نارینه برخه هم بې تعلیمه ده، او هغوی د شکل زیانونو نه پوهېږي.
د ښوونکي او مدني فعال قمر نیازی په وینا، ډیر شمیر افغان نارینه د ژوند په اړه برخه کې ځان ته د حق ورکوي چې لومړی کس باید دی وي، خبره د دې ومنل شي، کړوړه د دې وستایل شي، هغه کم منفي کړه لکه شک کول هم وي. د دوی د خبرو مقابل کې باید څه ونه ویل شي. لن موري سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي چې په افغانستان کې له پخوا وختونو څخه په دې خوا اکثره میرمنې د یو مسایلو په تور زورول شوي چې دوی اصلا ګرامینې دي.
په کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، په دې ټولنه کې د رسوم او د عادتو له نظره مرڅلاري تر ډېره بریده پورې مخکې ده او قائم و دائم ده. په هر نظام کې مرڅلاري خپل خاص ځای لري، خصوصا په اوسنی نظام کې چې دا دوره خو بيخي ډېر هدا لا اضافه شوی مرڅلاري په افغانستان کې. نو دغه مرڅلاري خپل د نارینه او ته دغه حس ورکوي چې دوی هر څه په ځان پورې تمام کړي، هر څه ازادي هم د ځان لپاره خوښ کړي، او د قوانینو وضع کول هم ځان اقدار وګڼي. نو کله چې دوی دغه د قوانینو وضع کول کل اختیار ځان ګڼي، نو دلته دوی کولای شي چې په کوم طریقو باندې کار واخلي تر څو چې ښځې خپل تر فشار لاندې راوړي. نو په لهذا دوی دغه د ښځو د فشار راوړلو ذریعه، یوازنۍ ذریعه، د شک ذریعه ده. چې د شک په سترګو کله ورته وګوري انسان، ته چې کله د شک په سترګو ګوري، هغه نه فورا داسې یو حالت رامنځته کېږي چې روانشناسي هم دا تایید کړې ده چې د هغه څخه خپله داسې یو ډول ناخداګاه یو حرکت منځته راځي چې د هغه حرکت په سبب باندې نور هم فضا دې ته آماده کېږي تر څو چې نور هم تهدید شي او نور هم د شک مصدر وګرځي. یعنی هغه د حرکاتو افعال داسې ترسره کېږي چې دا ویره د ښځې په زړه کې پیدا کېږي چې ته ودرېږه، داسې یو کار یې ما نه ونه شي تر څو چې دا خاوند مې په ما باندې شک وکړي، زه به داسې کار ونه کړم تر څو چې زوی مې خبر نه شي، ته ودرې زه به دا کار داسې وکړم تر څو چې ما ورور په دې باندې پوه نه شي چې ما دا کار کړی ده. د ښځو دپاره دغه فضا رامنځته کېږي، او د نارینه وو دپاره هغه فضا هواره کېږي کوم چې هغوی غواړي تر څو ښځې تر استثمار لاندې ونیسي په دغه ذریعه باندې. دغه حالتونه رامنځته کېږي، د شک فضا رامنځته کوي، او شک بالاخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه میرمنه بالکل هغه غلط لاره تعقیبوي، په ضد کې راځي، هغه تردید
تشویش هغه څه چې لري د نارینه وو د خوا څخه هغه د دې سبب کیږي چې دا خپل لاره بدله کړي، یو خود سرانه اعمال ته ترسره سي، او یا دا هم چې هغه یو داسې نیمه جان نه ژوندی ده او نه هم مړه ده، په داسې یو حالت کې پاتې کیږي چې بالاخره آهسته آهسته خپل هغه فزیکي او روحي حالت هم د لاسه ورکوي، او د دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسیږي، همیشه د جګړې او د جنګ دپاره چمتو اوسیږي، کوشش کوي چې دفاع خودي وکړي، بعضې حق نه حق خبرې کوي، چې دا ټول د شک بنیاد ده او د شک اسباب دي.
بله نیازی صاحب، د کورنۍ فضا دا مسایل بیا څومره خرابوي؟ واضح خبره ده چې کله یو کار چا نه یې کړی، پامه خبره یوه ګناه یې نه یې کړي او په هغې باندې شک لګیږي، کورنۍ کې وضعیت څومره خرابیږي؟
د کورنۍ وضعیت خرابوي په دې دلیل چې موږ خپل شرعي نظام ته هم وګورو، شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسې پر پاکلمونو ښځو باندې تور مه لګوئ، بوتان مه وایاست، کله چې تاسې بوتان وایاست یا تور لګوئ په تاسې باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کیږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره ده کیږي، او هغه ما مخکې ویلې چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي، یعنې د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحق په ما باندې داسې تور ولګول سو، ولې دا کار ما نه ده کړی، دا راباندې کیږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کوم یې ولا او بلاکه یې پرېږدم، اوس نو چې توره راباندې لګېدله اوس خو یې بېخي نه پرېږدم، دا کار کوم، یا دا فکر ورسره پیدا کیږي، او یا دا هم دا فکر د دفاع فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي، جنجال کوي، په هره خبره باندې خوا بدوي، خبرم پی باندې خد لګیږي، بعد خبرم پی باندې بد لګیږي، په ماشومان باندې هم بد اثر پریوزي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دخلان دی چې بالکل یو حالت غوړه کړی چې بالکل خوشایند نه ده، بالکل هغه ژوند دی یو علاقې پر طلب باندې مخته نه ځي، بلکې د یو مجبوریت تناسب ګرځي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې بیرون طالبان ښځې کار ته پرېږدي او په داخل د کور کې نارینه بیا حتی تر دې اندازې پورې چې کوي موبایل په لاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي، حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه وو ته څه وي چې د اقله د کورنۍ فضا خو میرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه وو ته دا مشوره ده، دا یو نظر ده، من حیث دی یو با تجربه ښځې، من حیث دی یو ښځې چې بلکې زه خپله خم یو ښځه یم، زه څه څه توقع لرم خپل د نارینه څخه، که زما نارینه زما خاوند ده، که زما پلار ده، که زما ورور ده، او که زما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم، همدغسې هره ښځه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه وو څخه. چې تاسې وګورئ نن سبا داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څومره مقید شوی ده د ښځو د نارینه وو دپاره، د نارینه وو دپاره آیا دوی خپل د ځان لپاره دغه خوښي چې دا اوس د اوسني نظام په دې باندې دغه فشارونه واردوي؟ دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري، دا اوس چې زه همدان خبر شوم چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی ده چې باید ځوانان چې پوهنتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کې دي، کوم قوانین چې ورته وضع کېږي چې دوی د ځان لپاره نه خوښي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کېږي، هغوی که د ځان لپاره نه خوښي د هغه په مقابله کې مجادله کوي، یا کوشش کوي چې د وطن څخه فرار وکړي، یا کوشش کوي چې بیخي پوهنتون پرېږدي، قرار په کور کې کېني. ښه، هغه څه چې د ځان لپاره نه خوښي د بل لپاره ولې خوښي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده، او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد و بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځي یعنې تا سترګې څلورې سي، که میسج ورته راځي هم ستا سترګې څلورې سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نشته، باور نشته، که ته ما ورور یې، که ته ما خاوند یې، که ته ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لري، نو زه څنګه توقع ولرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکړي، هغه خپل باور، خپل اعتماد خپل په کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګوي نه، د تنګې فضا څخه، د قیوداتو څخه سرغړونې کېږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختۍ منځته راځي، بالاخره څوک په دې مجبوره کېږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو په لحاظه ساحه مه ورته مقیده کوي، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي، هغه څه چې دوی غواړي هغه خوشحالي هغه امکانات هغه سهولتونه چې ستاسې په توان او په قدرت کې ده هغه ورته مهیا کوي تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي په شوق ذوق باندې ژوند وکړي په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کړي ځان ته هم خپل راتلونکی اولادونو ته هم اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالات نه ویني ښه شرایط نه ویني ښه فضا نه ویني ټول محدودیتونه دي په کور کې هم چې محدودیتونه ورته وازه سي چې ټلیفون ډېر مه کاروه انټرنیټ ډېر مه مصرفوه نور تهدید سي چې ته ولې خپل اولادو ته پام نه کوې دا ټول هغه قیداتونه دي چې هېڅ انسان یې د ځان دپاره نه خوښوي کله چې مونږ غواړو چې آزاد واوسیږو آزاد خدای خلق کړي یو نو زموږ په ازادۍ کې هغه قیدات مه راوړئ چې مونږ ته نه ښایي
بله
چې مونږ ته نشای هغه مونږ ته مره مساعده کوي فلهذا کوم ته باندې هغه قیدات وارد سي بل اخر مونږ هم زمونږ د کب یو داسې څه تر سره کیږي چې نه بیا یې کده لپاره افسوس ګټل لري نه بیا یې مونږ لپاره افسوس کوم ګټل لري
بل نیازی صاحب اخر پوښتنه باندې سم تر کوم چې هغه میرمن او تاسو د کورنۍ له خوا شا قرباندي کیږي هغه ته څه کول پکار دي چې دغه شکم لري کی او خپلم آرام ژوند ولري
نو خوند ته مې بیا دا پیغام ده چې خوند اول خو خدای دې د سيناريو ته د نیکو هدايات ورکړي چې شکتي خدای دې دوی ته وسور کړي چې د خپل ځان اصلاح کړي بیا کدوی ځان سي اصلاح کولای تاسې داسې حالات کې په ځان باندې متحملوي دغه حالات که تاسې په ځان باندې تحمل کړئ سل په سل په تاسې باندې ټاپکیږي مګر ګناه که تاسې نه یې کړې هم در باندې ټاپاسو یو زه تور در باندې ولګول سو ټاپاسو بیا ځان ته د زمزم په اوبو پرې وي د رحمت په اوبو پرې وي بیا ځان سي پاکولای نو فلهذا په مغه وخت باندې اقدام وکړي فیصله وکړي ورته وي په چی شي باندې شک لري دغه ټلیفون ته دي سودا د چر چا سره خبرې کوم بلنګور ته وا ورته وایو را ایما د فلاني خورخوندې سره یا ایما د ورندار سره یا د ایما د خور د لور سره زه خبرې کوم دغه د خبرې مې واوره ځان تسلی کا چې تسلی شو لې چې زه دغه سره خبرې کوم نو بیا اجازه را که چې زه خبرې وکم په مخه دي خصه د اتاق نه ووزه بل پلا داسې شکره باندې ونه کې چې بیا خفه کېږم درنه ځای په ځای د ځان څخه عکس العمل وخیاس کا عکس العمل مو ونه خودله فرصت مو ورته ورکړه نارینه او ته نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي او بل اخر ته هم په دې مجبوره کیږي چې یو اقدام وکړي تر دې چې مخکې تر دې چې مجبوره سي ته داسې فضا برابره کا چې د هغه شکل منځل ارسي شک خو به وجود دې چې منځل ارسي هغه په ځان کې خجالت سي چې ولې دا کار وکوم ولې داسې عمل ما تر سره کړل دراسي او ستنه بښنه وغوړي او بل اخر تاسو په خوشاله باندې خپل ژوند مختوي سي
ډیر زیاته مننه نیازی صاحب تاسو ژوند دې سلامت اوسئ د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګڼي او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر په دې اړه له نورو معلوماتو سره
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده. اسلام دا نه مانی چې سړی ډیر شکونه وکي او بدګماني وکي ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي او بدګماني الله جل جلاله منه کړی ده. الله تعالی فرمای اجتنی یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنانو تاسو اجتناب وکئ ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه. ان بعض الظن اثم یقینا بعض ګمانونه ګناه دي. د دې آیه پرانا کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بیجای پلاتین اجازه نه راکې. اسلام وايي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم ير شره. د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه ترڅو چې شر و نه ویني. د دې آیات په اساس ک سړی په کورنۍ کې ک په ټولنه کې ک په هر چیرته وي بیجای ګمانونه کول بدګمانی کول د هغه د ټولنې د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازل بینه بیا مخصوصا په کورنۍ کې ډیر ستر مشکلات د بدګمانی او بیجای شکونه او بیجای شبهاتو نه ایجادېږي ځکه د کثرت د شکوک او کثرت د شبهاتو د اعتماد د کورنۍ ختمي د دې وجه نه اسلام مخکې دې ته یو لارښود ذکر کړی ده چې موږ منی کړی ولدی نه اجتنبو کثیرا من الظن تاسو اجتنابو کې له ډیر ګمانونو نه ځکه دا ډیر ګمانونه د انسان هغه اعتماد او ثوق او هغه ختمي او انسان رواني مبتلا کوي. ها خلکو چې ډیر شکونه کوي بل د انسان ناروغي د ارواحي لحاظ، رواني لحاظ او د ارواپوهنې لحاظ دا سړی ناروغ وي، نو ناروغ سړی معمولا شکونه کوي ډیر زیات، په هر چیز کې تجسس کوي، په هر چیز کې شکونه کوي، بی جای اله ټلیفون ولټوله، دا کتابچه ولټوله، دا خط ولټوله، دا ولټو اله بکس ولټوله، دا شی وکړو، دغه کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختمیږي. نو بهتر دا ده د مسلمانانو عمومي رهنمود یا لارښود چې ده چې مؤمنانو ګمان په یو بل باندې د خیر او د نیک ګمان وي، باید یو بل باندې نیک ګمان وکړي، مخصوصا په کورني نظام کې. په کورني نظام کې که دا اعتماد له منځه ولاړه، د کور ټول خوند او ښیرازه له منځه ځي. نو اسلام مکمل کثرت د ګمان او بې جای ګمانونو نه او شک کولو نه بې مورد دونه مخکې له مخکې موږ منع کړي یو، د دې لپاره چې دغه د ژوند خیرازه له منځه ولاړ نه شي، کورنۍ د خوشحالۍ بې جای خفګان منځته را نه شي. نو مخکې له مخکې موږ ته صریح او کثرت لارښودنه کړې ده، او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې مؤمنان په یو بل باندې نیک ګمان کوي همیش. نو دا ښځه او خاوند خو مؤمنان دي، خپل منځ کې باید ډېر د اعتماد او د وثوق او د تکیه یو بل باندې متکی او له شکوک او شبهاتو نه او له بدګمانی نه پاک شون ولري.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی، او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي. په دې برخه کې بولولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجی د نغیو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي، په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې تر سره کیږي، او د کرنې ساحه یې د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې تر سره کیږي. د آسیا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لوی وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لوی وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویو ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وسل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته ویل چې لدی عمل چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیا نمرای غوړم مواصلاتي جغرافیا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیا به هغه جغرافیا ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړۍ او د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګداري پر وسي، خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1935 کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبی افریقا کې نشته وی. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نور هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لوی وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهور ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لوی وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او د پراخه سړک باندې په تصویر کې خو کچیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لوی وچې مواصلات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لوی وچې د مواصلات د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره موثره او سمیره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د وسپنې پټلۍ څه باندې 20,000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغه لوی وچه په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401. Thank you.
ویل دی ټول عمر دروغ ویل دینا په وطن ترائش سرگیاره مرادان بدر زما وطن تراسا راد راد پری دالری وطن وطن تراسا
ما ویل تنهایی